ګرانو کتونکو او اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیوا ټی وی یو ساته خبری خبرونه ده چې د واشنگتن ډی سی سټوډیو نه دوام لري. وړاندې کوونکی زیم محوش چلی
او زیم بختور شاه.
نن د اگست میاشتې 14 نیټه د وخت شوې په پاکستان کې د شپې 10 بجې افغانستان کې دی 9 نیمې او دلته په واشنگتن ډی سی کې د غرمې 1 بجه ده. یو شمېر رپورټونه په دې یو ساته خبری خبرونه کې لرو، خو اول وړاندې کوو د مهمو رپورټونو تفصیل.
د پاکستان بیلابیلو کلو او خارونو ته په افغانستان کې د وجل شوو پاکستانی تونلارو د مړو رسیدو خبرونو او په سوشل میډیا د غوی عکسونو او ویډیوګانو خپرېدو په اړه پوښتنې ته په ځواب کې اسلام آباد ویلي دغه خبرونه دروغ دي.
او د منی لانډرینګ یا په غیر قانوني توګه بهر پیسې لیږلو د مخنیوي ډلې ایشیا پیسیفیک په پاکستان ټینګار کړی. یو داسې قانون دی جوړ او عملی کړي چې د بهرنیو هیوادونو په غوښتنه د غیر قانوني اساسو د ترهګرۍ د مالی ملاتړ او د غیر قانوني پیسو د لیږلو د جرمونو مخنیوي ورسره وشي. په دې هم رپورټ لرو.
او په خبرونه کې به رپورټ واورئ، د پاکستان د وزیر اعظم د څوکۍ لپاره به سبا په قومي اسمبلی کې رایه چول کیږي. د تاریخ انصاف لخوا عمران خان او د مسلم لیگ نواز ګوند لخوا شاباز شریف د وزیر اعظم د څوکۍ لپاره امیدواران دي.
کډرمنو کتونکو او اوریدونکو دا او دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. تاسو مونږ دا وخت د ډیوا په فیسبوک پاڼه وی او ډیوا باندې نیخ پنې غکتی شئ. مونږ سره اوسئ. قدرمنو کتونکو او اوریدونکو، وایس اف امریکا ډیوا ټی وی یو ساته خبری خبرونه دا وخت واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري. یو شمېر رپورټونه لرو مونږ سره اوسه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي پاکستان او افغانستان دواړه یو ګډ پلان په جوړولو بوخت دي چې څنګه کې دیشي افغان کډوال زر تر زره په مکمله توګه افغانستان ته ستانه شي. او بلخوا د پاکستان بیلابیلو کلو او ښارونو ته په افغانستان کې د وجل شوو پاکستانی تندلارو د مړو رسیدو خبرونو او د سوشل میډیا باندې د هغوی عکسونو ویډیوګانو خبرېدو په اړه پوښتنې ته په جواب کې اسلام آباد ویلي دغه خبرونه رښتیا نه دي. په دې باندې د اسلام آباد څخه د یو خبریاله رابعه پیر تفصیلي رپورټ وړاندې کوي.
د افغانستان د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي تور لګولی چې د افغانستان په غزنی ښار کې کېدونکې جګړه کې د طالبانو مرسته پاکستانی چیچن او عرب تندراو هم کړی ده. په سوشل میډیا خوریدونکو ویډیو او عکسونو کې دا هم ښکاره شوی دی چې دغه وجل سوي پاکستانیان خپل کورونو ته راوړل کیږي. تیره ورځ د عوامي نېشنل ګوند مشر افراسیاب خټک د یو ټویټ د لارې د پاکستانی چارواکو څخه په دې اړه وضاحت غوښتی و. دوی دا هم ویلي و چې د افغانستان په اړه د پاکستان تګلاره یو ناورین یا تباهی ده چې بدلول به وي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ډاکټر محمد فیصل خپل ونی سره خبرې خونډه کې دغه تورونه رد کړو او وی ویل
غزنی وی هاف ناٹ ریسیوډ اینی ایویډنس ټو بیک اپ دیز سپوریس اکیوزیشنز اینڈ وی ریجیکټ دیز بیسلس الیګیشنز.
موږ تاسو ته ثبوتونه نه دي ترلاسه کړي چې دغه شان جیلی تورونو پخلی کوي. پاکستان که څه هم هر کله په افغانستان کې کېدونکې په بریدونکې د پاکستانی تراګرو د ککړ کېدو تورونه رد کړي، خو په پاکستان کې د افغانستان طالبانو د موجودګۍ یو تاریخ موجود دی. خپله د طالبانو مشر ملا اختر منصور د پاکستان پنځکه وژل سوی و. بل پنځکه د تندرو په ضد د عملیاتو نه کولو پر معامله د پاکستان سره د افغانستان او امریکې اړیکې د سختو تاوتریخوالي ښکار دي. ولې چې امریکا او افغانستان د پاکستان څخه د تراګرو په ضد د څه توپیر بغیر د عملیاتو غوښتنه کوي. د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ روان کال په شروع کې ویلي وو چې امریکا د مرستې په بدل کې پاکستان ورسره دروغ ویلي او ټګیه کړې. پر پاکستان د دغه تراګرو په ضد د عملیاتو د فشار دپاره هر قسمه فوجي مرسته هم ودرول سوې ده. چې په اړه د یو پوښتنې په جواب کې ویان ډاکټر محمد فیصل نن هم وویل
As of January this year, all security assistance to Pakistan has been suspended. The IMET program for Pakistani officers was also affected by this
روان کال د جنوري راهسي د پاکستان د پاره ټوله امنیتي مرسته تړل سويدم او د دغه پریکړې لوچې د پاکستاني فوجي چارواکو د پاره تربيتي پروګرام اي ام اي ټي هم غزمن سوي دي. پاکستان تریز لري چې هواد کې د تراګرو سمو نظم وجود نستم، خو دغه تراګر افغان کډوالو په کمپونو کې پټېدای سي او د هغه ځای څخه د پولې بل اړخته تګ راتګ کولای سي. او نننۍ خبري غونډه کې د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د تراګرۍ په ضد د عملیاتو د برخې په توګه د افغانستان سره پر پوله د اسغان تار لګولو کار پیل سوی دی چې راتلونکي تر دوه کلو پورې به ترسره سي. دوی دا هم ویلي چې د افغانستان پاکستان اکشن پلان لاندې د دواړو هیوادونو د افغان کډوالو د زر واپسۍ دپاره هم رابطې روانې دي، او په دې اړه به ډېر زر د افغان کډوالو د وزارت یوه ډله د پاکستان سفر کوي.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه، صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري، د انسان لاسته حق سرازي چې سې کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
زه چیوا خزایم.
زمانوم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه.
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې وایم.
زمانوم کامل خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد می مېرمنو په سیاست کې چولې دی.
زمانوم ډاکټر زهره دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شاه دی. زه په کراچۍ کې د زنانو، د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلې ځلې کوم.
زه د نوې زمانې تکړه پښتنه یم. زه بی بی شیرین یم.
دونکو دا وایس اف امریکا دیو دا تاسو په ټلویزیون او د ډیو رادیو د فیسبوک تلاره منګه نیخ پنیغه اوري او ګوري. قدرمن اوریدونکو تاسو اوریدل چې پاکستان د افغانستان دغه تورونه او نیوکه رد کړی دی، خو ځمکني حقیقتونه سدي ورزو د ډیو رادیو چړنکار پیر زبیر شاه صاحب لا چې د ویډیو لینک تلاره زمنګ سمرګره شوی. پیر صاحب په خیر.
په خیر.
پیر صاحب، پاکستان خو دغه تورونه رد کړی دي چې غنی په افغانستان کې چې کوم وسلوال مړه دي، چې مړی د پاکستان بیلابیلو کلو خارونو تر وړل شوی دي، خو ځمکني حقیقتونه سدي.
نو ځمکني حقیقتونه چې مونږ کوم خبرې شوی دي خلکو سره په وزیرستان کې، پټنګ کې، نو هغه دا وایي چې کسان مړی را روان دي. تقریبا مونږ ډیوې چې کوم خبر اعلان دي هغه سره مو خبرې شو، هغه تقریبا سل نه زیات کسان مړی به رسیدلی د مختلف علاقو کې، او پنجاب نه هم ډیر کسان دي پکې، او دک دا سه د افغانستان په لارې راځي وانه تر ټانک نه بیا چې کوم جنوبی پنجاب دی الته رسید. ور سره مونږ په سوشل میډیا هم وینو چې متنو کې جنازه شوې ده. د دین علاوه بلوچستان ځنه پښتنې سیمې دي، په هغه کې هم مړی را روان دي. نو دا سه نوې خبر نه ده چې کله هم دا یو حقیقت دی الته چې اوس هم افغانستان د جهاد په نوم په پښتنو علاقو کې الته چنده کیږي لګیا دی. الته خلک ګرځي، ترګر تنظیمونه دي، هغوی چنده هم کوي، هغوی بیا چې کوم مړی دي هغوی هم راولي او هغوی ته دعاګانې هم کیږي. ولې چې پښتون مړی سړی نشي پټولی، چې مخکې به دلته به هم ډرون حمله کې یا په افغانستان کې چې یو عرب مړ شي نو هغه پته نه لګي ولې چې هغه نه سو خپل پردی دلته نه وي، او موږ ته بیا میډیا په تر پته ولګي. خو چې داسې لوکل کسان مړ شي نو هغوی خامخا خپل پردی وي، خلک دعا ته ورځي، جنازه کیږي، قبر کندلې کیږي، نو مدک یو مثال دا دی چې یو کمانډر دی د پی ټی ایم باندې حمله کې هم د سومیاشتې وړاندې په وانه کې ملوث سوریاز نومې دی. نو هغه وایي چې هغه مړې چې کوم دی هغه په افغانستان کې دی، خو اوس په بارډر باندې نه راپرېدي. دا ښکاري چې لکه پاکستان فشار زیات شو نو دوی هغه مړې اوس پاکستان ته نه راپرېدي. خو هغه کار کسو امن کمیټې غړې او هغه امن کمیټې چې کوم فوج هم وایي چې دا امن کمیټې دا، حالانکہ هغه تر هرګر مولوی نذیر گروپ یو کمانډر و. نو چې کوم هلته خلق دی هغوی وایي چې مړی را روان دي او په ښه ګڼ شمېر را روان دي.
زبیر شاه صاحب، د دې پیښو وروسته به د پاکستان او د افغانستان چې د وړاندې یو بل سره اړیکې برابر نه دي، په تعلقاتو به کم اثر پرېوځي؟
نو تعلقات خو څنګه تاسو وایئ چې اړیکې ښه نه دي او تریخوالی ډېر زیات شوی دی. دوی خو کوشش کوي چې په څه طریقې یو بل سره خبرې جاری وساتي، خو چې داسې رپورټونه راځي نو دا به د افغانستان هغه دریز چې دوی وایي چې دا چې کوم جنگ دی دا په افغانستان مسلط شوی دی، دا چې کوم جنگیږي ترهګر دي دا افغانان پکې اکثریت نه دي، دا بارانی خلک دي، میجارټي کې پکې پاکستانیان دي، ازبک دي او نور پنجابیان پکې ډیر زیات دي، عرب دي. نو دا هغوی دریز هغه کوي او هغه دریز دا دی چې دا تش افغان حکومت نه دی بلکې د امریکې هم دی، د ناټو هم دی او د هند هم دی. او دوی دا وایي چې کله پورې تر هرګر تا مالی مرسته وي، کله پورې دوی ته ټریننګ ملاویږي، دوی ته هسپتالونه موجود وي چې علاج پکې کیږي، دوی ته اسلحه ملاویږي او بیا دوی ته افرادی قوت ملاویږي. او هغه افرادی قوت موږ څنګه ولیدل چې دا کسان مختلف علاقو نه دوی برتانی کیږي او افغانستان ته لیږي. نو هغه پورې به په افغانستان کې چې کوم تشدد دی هغه نشي کمی دی. او بل پاکستان دا دریس چې دوی په بارډر په ډیورن لاین باندې دوی یو ازغن تار لګوي او وایي چې افغانستان نه تر هرګر راضی او پاکستان کې کاروایی کوي، نو دا پاکستان هغه دریزم کمزورې شي. دا خدا سے چل چې پاکستان نه روان دي الته کوي دې باوجود چې دوی ازغن تارم لګوي. او بل په پاکستان باندې دا مین چې کوم تور دی هغه دا دی چې پاکستان ریاست په تور تر هرګرو پښتپناهی کوي او چې دا څوک زی دا په خپل خوخه بزی، خو دوی تباقاعده لار ملاویږي، دوی تباقاعده دوی مرسته کوي او لګلې کیږي. حنیف اتمر چې کوم د قومي سلامتی صلاحکار دی د افغانستان هغه دلته دا خبره هم کړی و. دوی ویلی و چې طالبان خو پرې دوی داعش چې کوم دی هغه هم د پاکستان یو گروپ دی او پاکستان دوی ته پیسې روزنه او دوی ته پناګانونه ورکوي، زیونه ورکوي چې دوی په افغانستان په پوله اختر واوړي او بیا حمله کوي. نو مقصد دا دی چې د سره به ملک دواړو ملکونو حالات ډیر خراب شي او ور سره چې افغانستان کوم دریز دی چې دا جنگ په پاکستان جنگ دی او په افغانستان مسلط کړی دی هغه به نور هم مضبوط شي.
ډیره مننه پیر زبیر شاه صاحب.
ډیره مننه.
ګرانو کتونکو او اوریدونکو، وایس اف امریکا ډیوا ټی وی یو ساته خبری خبرونه دا وخت دی د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري او تاسو مونږ د ډیوا په فیسبوک پاڼه وی او ای ډیوا باندې هم نیخ پنی غوره. د افغانستان سرخار کابل کې په یو تعلیمي مرکز ترسره شوی برید په ملي او سیمه ایز او په نړیواله کچه د دې په سختو ټکو کې غندنه شوې ده. افغان صدر محمد اشرف غنی، پخوانی صدر حامد کرزی، د ملګرو ملتونو امنیتي شورا، هند، امریکا او یو شمیر هیوادونو او افغانستان کې د بشري حقوقو تنظیمونو چې دینو د برید په ضد خپل غږ پورته کړی دی او د دې سخت ټکو کې غندنه کړې. په دې اړه تفصیلي رپورټ د افغانستان نه د ډیوا خبریال حکمل روان ناورو.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی په پلازمینی کابل ښار کې د چهارشنبه په ورځ په یو ښوونیز مرکز برید تر بشري جنایت او نه بخونکي عمل ګڼلی. له ارګ څخه په خپره شوې اعلامیه کې جمهور رئیس اشرف غنی ویلي په ښوونیز او همدارس په فرهنګي مرکزونو بریدونو ترسره کول له دې عمله د اسلامي ارزښتونو خلاف دي چې د علم زده کړه د اسلامي اصولو له مخې د ټولنې په هر وګړي فرض دی. همدارس د هیواد پخواني جمهور رئیس حامد کرزی، د ملګرو ملتونو امنیت شورا، هند، امریکا، متحده ایالاتونو او د بشر حقوقو خپلواک کمیسون په بیلابیلو بیانونو کې په یو شخصي تعلیمي ادارې زنمرګ بریډ غندل او ویلي دي چې د دې ډول بریډونو له ملاتړ کوونکو سره حساب کتاب دی وشي او عدالت میسته باید حاضر کړل شي. د کابل ښار د 13 امنیتي حبس اړوند په دشتي برچی سیمه کې په یو شخصي تعلیمي ادارې زنمرګ بریډ د چهارشنبه په ورځ مازدیګر شاوخوا 4 بجې تر سره شو. چرواکو ویلي دي وژل شوی او ټپیانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر وحید مجروح له ډیوې سره په خبرو کې ویلي په دې پیښه کې 15 تنه وژل شوي او 50 نور ټپیان شوي دي.
روغتیا وزارت سره د موجوده امارو پر اساس پرون پیښه کې 14 تنه شهیدان شوي او 15 نور ټپیان. د یو محدود تعدادو وضعیت د اندېښنې وړ دی، خو اړین روغتیایي خدمات دوی ته لاس باندې نیول شوي، نو هڅه هم پر دې ده چې انشاءالله دوی روغتیا زموږ د تباو د خلکو په دعا سره تامین.
د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش ډیوې ته ویلي په ښوونیز مرکز د زنمرګ بریډ له امله 46 تنه زده کوونکي وژل شوي او له 50 نور زیات ټپیان شوي دي. په ورته وخت کې د بشر حقونو خپلواک کمیسون ویان بلال صدیقي وایي د وسلوالو ډلو لخوا د ښوونیز مرکزونو په نښه کول ستر بشري جنایت دی او نړیوال جزایي محکمې باید په افغانستان کې دا ډول پیښې تر جدي تعقیب لاندې راولي.
وسوال مخالفین باید بشر دوستانه نړیوال قواعد باید رعایت کړي او دوی دا حق نه لري چې دوی داسې رقم مراکز په نښه کړي. او په عین زمان کې زموږ بله غوښتنه دا ده چې د نړیوال جزایي محکمې نه موږ دا غواړو چې په افغانستان کې داسې رقم پیښې وسیږي او تعقیب یې کړي، هغه کسان له تعقیب علي لاندې راوړي تر څو د جګړې هغه تاوتریخوالی چې شتون لري هغه لږ را کم شي.
د یادونه ور د چې په دې وروستیو کې وسلوالو ډلو په افغانستان کې په تعلیمي او فرهنګي مرکزونو بریدونه زیات کړي، عام ولسی خلکو ته یې ګڼه مرجوبله وراړولې ده او عام ولسی خلک له افغان حکومت څخه غوښتنې کوي چې د تعلیمي او فرهنګي مرکزونو امنیت ته د ځانګړې پاملرنه وکړي تر څو په یادو مرکزونو د ترهګرو د بریدونو مخه ونیولی شي. حکمل صدات، امریکا غږ، دیو ریډیو، کابل.
ګرانو کتونکو او اوریدونکو، وایس آف امریکا ډیوا ټی وی یو ساده خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري. د منی لانډرینګ یا بهر ته غیر قانوني توګه پیسې لیږلو د مخنیوي ډلې ایشیا پیسیفیک په پاکستان ټینګار کړي چې یو داسې قانون دی جوړ او عملی کړي چې د بهرنو هیوادونو په غوښتنه د غیر قانوني اساسو د ترهګرۍ د مالی ملاتړ او د غیر قانوني پیسو د لیږلو جرمونه ورسره بند شي. په دې باندې تفصیلي رپورت د اسلام آباد نه د ډیوا خبریال ارشد حسین نورو.
مطبوعات وایي چې د اف ای ټی ایف د ایشیا پیسیفیک ګروپ او کسیز پلاوی چې دا مهال د پاکستان په سفر دی او د هیواد د خزانې د مرکزی بینک د فاینانشل مانیټرینګ یونټ د ترهګرۍ ضد ادارې نکټا او د پلټنو د مرکزی تحقیقاتي ادارې اف ای ای د چارواکو سره لیدو کاته کړي چې مقصد یې د ترهګرو د مالی مرستو او د رقمونو په غیر قانوني ډول د ترسیل د مخنیوي لپاره د اسلام آباد لخوا د پورته کړي ګامونو جاج اغستل دي. سرګند دی چې د پاکستان په دوره راغلي د ایشیا پیسیفیک ګروپ د غډله با په دې اړه خپل رپورت په پیرس کې د اف ای ٹی ایف سره جمع کوي. اف ای ٹی ایف د 13 جون په میاش کې پاکستان په خړ فهرست کې اچولی وو. سیلونکو وایي چې د ایشیا پیسیفیک ګروپ دا رپورت به د پاکستان نوم د اف ای ٹی ایف د خړ فهرست نه په وتو کې مهم کردار ولوبوي. پاکستان که د اف ای ٹی ایف د خړ فهرست نه خپل نوم اوخکل غواړي، نو ورلبه د راتلونکو کال ستمبر پورې د اف ای ٹی ایف په لس نکاتي کاریز پلان عمل کول وی. په دغه کاریز پلان کې د پاکستان څخه د ترهګرو د مالی مرستو او د منی لانډرینګ د مخنیوي سپارښتنې شوې وې. ورسپانه ایکسپریس ټریبیون په خپل یو رپورت کې لیکي چې د پاکستان په سفر راغلی د ایشیا پیسیفیک ګروپ پلاوی 13 ورځ په اسلام آباد غږ کړی چې په دې حق له مناسب قانونونه جوړ کړي او مقامی چارواکي دي د بهرني هیوادونو په خواص باندې د غیر قانوني اساسو د کنګل کولو قابل وګرځوي او هغه کسان دې حواله کړي چې د ترهګرو سره سره په مالی مرستو او د رقمونو په غیر قانوني ډول ترسیل کې ککړوي. د سپریم کورټ بار پخوانی صدر او د اقتصادي چارو قانون پوه کامران مرتضی ډیو ریډیو ته وایي د ترهګرۍ د مالی مرستو او د رقمونو په غیر قانوني ډول ترسیل د ګردې نړۍ مسله ده او پاکستان د نړیوال ورورولې یو غړی دی او کو په دې حق له نړۍ کم مطالبه کوي نو باید چې و منل شي.
منی لانڈرنگ کے حوالے سے یا اپنا اینٹی ٹیررزم کے حوالے سے جو پیسے جو وہاں پہ یوز ہوتے ہیں تو اس حوالے سے جو ہے وہ کاگنیزیبل بھی افینس بھی ہونے چاہیے اور حوالگی کے حوالے سے بھی اگر کوئی ایسی بات آ جاتی ہے تو اس کو بھی کوئی سبجیکٹ ٹو سم ریسٹرکشنز کہ مطلب اس کا کوئی ثبوت اگر کوئی اویلیبل ہے. یہ نہیں کہ اس بارے میں بھی کوئی کہہ دے کہ اس کو حوالے کرو تو حوالے کے لیے اگر کوئی اس طرح کی کوئی مطلب کوئی پازیٹیو جو ہے نا وہ ایویڈنس ہے کوئی ایسا فورم جو ہے جہاں پہ وہ اسٹیبلش کر سکے تو میرا خیال ہے حوالے کی میں بھی کوئی ایسی کوئی بری بات نہیں ہے. دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے ساتھ چلنا پڑے گا.
هغه وای باید چې دغه یو جرم وګرځول شي او کونړیواله رورولي غواړي نو د تر هغه د مالی مرستو کار دی قابل حوالگی جرم هم وګرځوي. خدا قانون دی د ځنې شرطونو یا بندیزونو سره هم اوتړل شي. یعنی که په یو تن د منی لانډرنګ یا د تر هغه سره د مالی مرستو یو بل ملک تور لګوي نو باید چې په دې اړه پاخه ثبوتونه هم ولري. ایکسپریس ټریبیون په خپل رپورت کې مخکې لیکي چې د پاکستان په قانوني چوکاټ کې د موجود کمزورو پر اخکار کولو سره د ایشیا پیسیفک گروپ د غپلاوی په ګوته کړي چې دغه قانوني کمی د منی لانډرنګ په معاملې کې د بهر هیوادونو خواستونو باندې چټک چټک عکس العمل ته د پاکستان په هڅو کې رکاوټ پیدا کولی شي. کامران مرتضی بیا وایي تر څو پورې چې د پاکستان او د نورو هیوادونو ترمنځ په دې اړه د مجرم د حوالګې لوزنامه نه وي شوې نو تر هغې پورې د مجرم تن حوالګي نشي کېدی. او نوموړي مني چې د پاکستان په قانوني چوکاټ کې ځنې کمزورې شته چې لری کولو یا ختمولو ته اړتیا لري. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
ګرانو کتونکو او اوریدونکو، تاسو د ارشد حسین په رپورټ کې واورېدل چې د غیر قانوني په غیر قانوني توګه بهر ته د پیسو لیږل یا منی لانډرنګ د مخه نیولو لپاره ادارې ایشیا پیسیفیک پاکستان کې چارواکو سره ملاقاتونه کړي دي. د دوی پلاوی پاکستان ته راغلي دي. په دې موقع نورې کمې خبرې شوې دي او د دې پلاوی د پاکستانی چارواکو نه آی بلې کومې غوښتنې هم کړي او کنه په دې اړه څو شېبې وړاندې زموږ همکار نفیس ټکر چې دې خبرې کړي دا تاسو ته وړاندې کوو.
تر اوسه پورې چې کومې خبرې موږ اورېدلې دي او رپورټ شوي دي نو هغه هم داري چې د اف اے ټی اف یوه غوښتنه داره د پاکستان نه چې دا څومره پیسې په غیر قانوني طور باندې مخنه غواړم د یو ځای نه بل ځای ته زی راځي نو پاکستان له پکاره چې دا وپیژنې چې دا څوک دا کار کوي او څوک په دې کې شامل دي. یو خدا دویم دا چې دغه پیسو استعمال او بیا ردې پیسو د ترهګرۍ سره چې کوم ډلې شامل دي یا کوم شخصیتونه د هغوی خلاف اکشن واخلي یعنی ګام د هغوی خلاف پورته کړي دا ډېر اهم خبره ده. او درېمه خبره چې دا اوس رپورټ شوې ده چې هغه ډېره زیات اهم ده دا په هغه لیست کې نه و کله چې دا ډله راتله پاکستان ته ناغه ورځو کې دا خبره نه وه. خو اوس دوی وایي چې څوک په دې کې ککړ وي یعنی چې پیسو په غیر قانوني توګه باندې پیسې یو ځای نه بل ځای ته اړي او بیا هغه په ترهګرۍ کې هم کاروي نه هغه کس چې کوم دی هغه به که دوی وغواړي نه یو هیواد دی یعنی پاکستان به بل هیواد ته بیا ورکوي یعنی هغوی ته بیا امریکا یې وغواړي یا یورپ کې څوک وغواړي نه هغوی ته بیا ورسپاري نه دا پکې یوه ناشنا خبره وه. دا د دې ډلې د تګ نه مخکې چې دی نه دا په هغه یولسو یا دولسو چې کوم امکاني پوینټونه وو په هغې کې دا هغه وخت کې نه وه.
صحیح تور لیست کې د شاملېدو د مخنیوي لپاره پاکستان ته پکار ده چې ګامونه واخلي نو آیا پاکستان به دغه سپارښتنې عملي کړي؟
ګوره پاکستان تر اوسه پورې ناکامه شوی دی ځکه خو د جون په میاشت کې چې کله د دې دا غونډه کېده نو پاکستان دوی قانع نه کړی شو او هغه شانتې بیا دا په خړ لیست کې پاتې شو. اوس یاره داره چې پاکستان په خړ لیست کې کېدی شو خوشحاله وي خو چې تور لیست ته وانه وړي که تور لیست ته واوړي نو بیا به ډېر زیات خطرناک نتیجې بولري پاکستان. نو دوی کوشش کوي چې یا خو د خړ لیست نه راوباسي او که نه وي نو چې په دې کې خو پاتې شي. او دې کې مهمه خبره داره چې پاکستان تر اوسه پورې دا کار کوي خو سیاسي ګوندونه چې څوک دي یا کوم سیاسي مخالفین دي حکومت یا اسټابلیشمنت نه د اغوی خلاف خو کارونه روان دي، خو چې کوم ترهګر ډلې دي یا ترهګر شخصیتونه دي داسې 1200 ډلې او 1300 شخصیتونه دوی په ګوته کړي چې هغه په دې کې شامل دي، هغه کې د چا پر ضد هم اوسه پورې داسې کوم ګام نه دی اخیستی شوی. نو زه فکر کوم چې د اف ای ټی اف دغه اداره چې د هغوی لپاره اوس هم دا اندېښنې وړ ده او ممکن نه ده چې هغوی تر اوسه پورې قانع شوي وي چې ګینې واقعي پاکستان د ترهګرو ډلو پر ضد ګامونه اخلي.
درمن اوریدونکو اولیدونکو دا وایس اف امریکا دیو دا د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه زمنګا خبري خبرونه نیخ پنی غوري. قدرمن اوریدونکو، پاکستان کې د سپیکر پاک اکثر صوبو کې د سپیکر او د ډیپټی سپیکر د پاره چې کومي په مرکزی کچا باندې او د غشانته کې په صوبایي کچا باندې هم دغه انتخابونه وشو، رائے وشولې. سباله بیا د وزیر اعظم د څوکۍ د پاره په پاکستان کې د قومي سملی رائے بکیږي او ډېر امکان دار دی چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ته په دغه کې زیاتې رائے پریوزي. په دغه انتخاباتو کې د وزیر اعظم د څوکۍ د پاره بل امیدوار د مسلم لیگ نون شعبه شریف دی چې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف رور دی. تفصیلات اورو د ډیو رادیو خبریال اورنګزیب خان په ریپورت کې.
د وزیر اعظم کاندید لپاره د نامزدګۍ کاغذونه جمع کولو وخت نن 2 بجې پورې وو او د وخت پورې یوازې د مسلم لیگ مشر شهباز شریف او پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د وزیر اعظم کاندید په توګه کاغذونه جمع کړي دي. سبا ورځ به اوس د پاکستان 2 وزیر اعظم انتخاب کیږي. د ځلې پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی ټولو نه زیاتې څوکۍ ګټلې دي او تېره ورځ هم د ګوند لخوا اسد کیسر یو سل شپږاویا ووټونه ترلاسه کړي وو او سپیکر منتخب شوی دی. د پاکستان قومي اسمبلی څوکو شمېره 322 ده او په دې کې حکومت جوړولو لپاره د 122 څوکو ضرورت وي چې بظاهره پاکستان تحریک انصاف په اسانه د نورو ګوندونو په مرسته پوره کولی شي. د ځلې پاکستان مسلم لیگ د پاکستان پیپلز ګوند او متحده مجلس عمل سره اتحاد کړی دی او اوس پیپلز ګوند او مسلم لیگ ترمنځ د وزیر اعظم کاندید په نوم اختلاف مخې ته راغلی دی او پیپلز ګوند یو مشر خورشید شاه چې تېره ورځ یې د سپیکر انتخاب بیللې دی وایي که چېرې مسلم لیگ د وزیر اعظم د پاره خپل کاندید بدل نه کړو نو بیا به پیپلز ګوند خپله فیصله کوي.
جی هم نے اپنی تھوڑی سی جو ریزرویشن تھی وہ مسلم لیگ نے ان کو بتائی تھی اور اس پہ کوشش کر رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے فائنلی تو ان شاء اللہ اس کو اسی کے تحت ہی فیصلہ کریں گے.
خورشید شاہ وائی په ځینې خبرو مو اختلاف دی او مسلم لیگ دې نه خبر هم دی او زمون چې کوم تحفظات دي په هغه به مشاورت نه پس فیصله کوو. پیپلز ګوند او مسلم لیگ ترمنځ د اختلافات تیر ورځ ا وخت ښکاره شوی وو چې د قومي اسمبلی سپیکر د انتخاب په وخت پیپلز ګوند د مسلم لیگ لخوا شوی احتجاج نه ځان بل ساتلی وو او نن پنجاب اسمبلی سپیکر انتخاب لپاره هم پیپلز ګوند غړو د ووټ حق نه دی استعمال کړی. پنجاب اسمبلی کې هم د پاکستان تحریک انصاف لخوا نامزد شوی پخوانی اعلی وزیر پرویز الهی د سپیکر انتخاب ګټلی دی. نن مسلم لیگ یو ځل بیا دا تور لګولې دی چې د ځلې ټاکنو کې پاکستان تحریک انصاف په لوی کچ ټګې کړې دي. اوس پنجاب اسمبلی چرته مسلم لیگ ټولو نه زیات ووټونه اخیستي دي، هلته حکومت جوړولو لپاره پی ټی آی د مسلم لیگ غړي په رقم ځان ته اوړوي. د مسلم لیگ یو مشر صاد رفیق دا تورونه لګولې دي
اور ان کے عہدیداروں کی سلیکشن کی بنیاد ہارس ٹریڈنگ، جھوٹ اور سازش، اور یہ جو کچھ کریں گے اور جو انہوں نے جس طرح اپنا سٹارٹ کیا ہے، کسی کو خرید رہے ہیں، کسی کو ڈرا رہے ہیں، کسی کو روڈ پہ مار رہے ہیں، تو یہ کس قسم کا نیا پاکستان بنانے جا رہے ہیں؟
صاد رفیق وی دے حکومت بنیاد پر درغلو اوٹگے دے. دا پی ٹی آئی کوم مشر جانگیر ترین چی عدالت نائح لگرزول دے آغا دا رقم لزرے دا مسلم لیگ غڑی آغستو حسے کبھی. دا پاکستان تحریک انصاف لخوا میا محمود رشید دا تورون رد کردی دی او وی دا مسلم لیگ لخوا پنجاب صوبائی اسمبلی زین غڑی خپلا پاکستان تحریک انصاف کے شامل دل غواڑی. په دې ټاکنو د هیواد یو شمېر سیاسي ګوندونو دا اعتراض هم کړی دی چې پکې عدلی او پوز جانبدار کردار لوبولې دی. بلخو انتخاباتو کمیسیون د صدر انتخاب لپاره د ستمبر 16 نیټه ټاکلې ده. موجوده صدر ممنون حسین موده به ستمبر 9 نیټې پوره کیږي. پاکستان کې د صدر انتخاب لپاره قومي او څلور وړه صوبایي سملو کې د ووټنګ عمل کیږي.
دا وایس اف امریکا ډیوا ټی وی او ساته خبری خبرونه د چډ واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه دوام لري. په رسنیو کې خبر شوی رپورټونه وایي چې د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتھارټي چارواکو د ټولنیزې رسنۍ ټویټر ادارې ته ویلي چې د دوی غوښتنې د عملی کړي او په هیواد کې په ټویټر ځنې د اعتراض وړ مواد دی بلاک کړي، کنه نو دوی به په هیواد کې ټویټر بلاک کړي. په دې باندې د اسلام آباد نه د ډیوه خبریال پیر ولایت شاهي رپورټ تاسو باندې کوي.
سوشل میڈیا باندې ریاست مخالف او د حکومت په نظر کې قابل اعتراض مواد په سر د جرمانو لګولو پترس کې د سینټ د کابینه سیکریټریټ قائمه کمیټه غونډه شوې ده. غونډه ته د اړوند حکومتي ادارې پی ټی آی او چارواکي لخوا ویل شوې چې ټولنیز رسنیو ویب پاڼو فیسبوک او یوټیوب انتظامیه د پاکستان د حکومت سره همکاري کوي. خو دغه چارواکي په خبره په دې اړه ټویټر د پاکستان د حکومت خبرو منلو نه انکاري دي او دا چې ډیر کم داسې کیږي چې ټویټر انتظامیه د پاکستان د حکومت لخوا د مواد لری کولو خواستونو ته غوږیږدي. د پی ټی ای دغه لوړ پوری چارواکي ویلي چې دوی د اسلام آباد های کورټ په امر سوشل میډیا باندې قابل اعتراض مواد لری کولو هلې ځلې کوي او دا چې کو ټویټر د دوی سره همکاري نه کوي نو بیا به د حکومت لپاره پاکستان کې د ټویټر د تړلو نه علاوه بل کوم لار نه وي. د پی ټی ای د مشر لخوا کمیټه ته دا هم ویلي شوی چې سوشل میډیا غلط کارولو په سر درې کاله بند او تر 2 کروڑ روپو جرمانه سزا قانون هم منظور کړی شوی دی. سماجی کارمن او د انټرنیټ د کارونکو د حقونو مبارز اسامه خلجی د ټولنیز رسنیو په ضد حکومتي ګواښونو غندنه کوي او د ده په نظر کې د پاکستان د حکومت لخوا یوازې ټویټر په نخښه کولو په شا صدا علتونه دي.
یما په خپله کرکټ باندې چې د خلک ډیر ذات خپل اظهار رائے ډیر ذات کې سیاسي پارټیانو کې تاسو ګوري، خاص کر پی ټی آی او ګوري پی ایم ایل ان او ګوري، هغه هم چې د ټویټر ډیر ذات استعمالي ټول سیاسي چې مشران دي هغه ټول ټویټر استعمالي. اوس چې خلک پریس کانفرنس کم کوي او ټویټ ذات کوي، نظر ټویټر د ذریعہ چې خلکو ته پاره خلکو आवाज او چتی کی هم خلکو आवाज نور ترسي هم ما په خیال حکومت دې خبره نه یلی کی چې اوی باندې تنقید هم ذات په ټویټر باندې کیږي او چې کم مواد لری کول غواړي غلری کی دی نشي.
د پاکستان میډیا د ریاستی ادارو د فشار لاندې د پښتون ژغورنې غورزنګ هلو زلو ته ځای نه ورکوي او حکومتي ادارې پیمرا د فوز یا د عدلیه په ضد د څه قسم مواد نشر کېدو په سر ټلویزیون چینلو ته د سختو کاروایو سره مخ دو خبرداري جاری کړي دي. په داسې حال کې د سیاسي ګوندونو او پی ټی ایم غونډې مبارزې مخ پړوان دي بوتلو لپاره یوازینې لار د سوشل میډیا پاتې کیږي، کوم چې اکثر لا سیاستمداران او د پښتون ژغورنې غورزنګ مشران کاروي او په دغه سیاستمدارانو کې په سوشل میډیا باندې فعال د عوامي نشتلګون مرکزی لیډر افراسیاب خټک ټینګار کوي چې باید سیاسي ګوندونو ته په دې معاملې را پاسېدل پکار دي.
کل چې ټلویزیون او اخبارونه قابو کړی شول نو اوس یوازې شي چې بغیر د قابو نه دی او هغه سوشل میډیا دا مزه ښکاري چې اوس د گزار په دې کې ځینې دي. نو دا د پاکستان جمهوریت قوتونو فرض وي سیاسي ګوندونو خصوصا او بیا ورسره د سیول سوسایټي سیاري د دې خلاف مزاحمت وکړي ځکه چې اظهار رایه ازادي ختمیږي نو دا خو د جمهوریت مرۍ خفه کیږي او د اظهار رایه ازادۍ نه بغیر هیڅ جمهوریت کیدلی نشي.
پاکستان کې نه یوازې د سوشل میډیا د فعال کارمندانو په زور اوچتولو پیښې رامنځته شوي خو تیرو وختونو کې د سوشل میډیا تړلو کاروایې هم شوي دي. د پاکستان حکومت په کال 2008 په کال 2010 کې وتلې ویب پاڼه فیسبوک او بیا په کال 2012 کې د سماجی رابطو مشهوره ویب پاڼه یوټیوب تړلې وو او د سینټ قائمه کمیټې غونډې ته د حکومتي چارواکو لخوا ویل شوي چې پاکستان کې یوازې د فیسبوک د کارونکو شمېره تر 3.5 کروڑ پورې ده او حکومت متی چارواکو دا داوا هم کړی چې دوی د کال 2012 را هسه ریاست عدلیه او مذهب مخالفه او فاش مواد لرونکو اټوله کو نه زیات وی پاڼې تړلې دي.
دا وایس اف امریکا ډیوا ټی وی او ساته خبری خبرونه ده چې د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه دوام لري. په ټویټر د ممکنه بندیز په اړه زموږ همکار بختور شاه د یو غیر دولتي تنظیم بولو بی غړي اسامه خلجی سره خبرې کړي. دوی وایي چې که په ټویټر بندیز ولګېدو نو دا به د اظهار د ازادۍ او د جمهوریت د ودې لپاره یو خطرناک ګام وي. نو راځي چې د مرکې ته غوږ شو.
جی ټولو کې واخه خدا خبره ده چې ماته لګي چې ټویټر بلاک کیږي بنا دا چې تاسو څنګه رپورٹ کو ویلی هغه کې همدا لیکلي چې پی ټی اے والا چې کم هغه نومه هغه کوټ کې همدا ویلی دي چې فیسبوک یوټیوب ډیلی موشن نور چې دا کوم سوشل میډیا کمپنیانې دي هغه د پاکستانی حکومت چې کوم درخواست دي انفارمیشن ته پاره یا مواد چې دی سوشل میډیا نه لري کول نو هغه خبره اوري او هغه دا کمپلینټ چې ټویټر والا چې دی دغه خبره نه اوري او سیزونه مواد نه لري کوي ټویټر نه نو ماته خو لګي چې دا سټیټمنټ ځکه راغلی دی تاکہ ټویټر باندې چې دی دباو راشي حکومت طرف نه چې دا هغه ریکوست چې دی هغه د انفارمیشن ورکي ای ریکوست چې سم مواد لري کول یا غل لري نو دا خبره دا دا ټویټر پالیسی هم دا شته چې هغه دومره ذات حکومت طرف نه دغه نه لري کوي مواد خو بیا چرته پورې چې خبره ده چې ټویټر دشتیانو دای بند کو نو ما په خیال هغه جمهوریت باندې ډېر زیات اثر ولري څنګه موږ تاسو الیکشن کې مکته الیکشن نه وخت کې کتل چې ټویټر باندې څومره چې پاکستانیان دي ای خپل ادارې رائے دي زیات کوي چې سیاسي ادارې رائے دي هغه ته پر ټویټر ډېر زیات استعمال دي د نه علاوه چې کوم سیاسي پارټیان دي او جنہ سیاسی پارٹیاں ان پر ٹویٹر باندھے دیر زیاد ایکٹیو دی حقیقت آسو کو ریٹول مشران چے دے پریس کانفرنس کم کئی پر ٹویٹر باندھے چے بیان چے دے آغا مل تنرا کئی نو دا خو سیاسی چے پاکستانی مکالمہ دا آغے کے دے ٹویٹر دے لوئے کردار دے دین علاوہ چے تاسو اگو رہی نو پاکستانی آئین چے دے آغے کے آرٹیکل 19 چے دے اور 19 اے اغام داوئی چے ہر پاکستانی تا بدے اظہار رائے پورا حق ہے اور ایکسس ٹو انفارمیشن دے 19A سم معلومات دی اگر پاکستانی عوام تا حق سے چاہے معلومات آئی پورے او رسی نو دیکھے ٹویٹر چھ دے اور دیر لوئی ذریعہ دا دماغ پاکستانی عوام تا پارا نو دے وجہ نا جمہوریت وانے دیر ذات اثر برازی اور چھتا سو اگو رہی نو دا ٹول جگڑا چاہے حکومت دا ٹویٹر تا دے خبر باندہ چاہے اگر مواد ٹویٹر تا وی چھتا سو دا لرے کئی یا خو موږ ته دې باندې کې یوزر باندې کې ذات چې دې معلومات راکې اور ځان چې دې جمهوریت باندې اثر پریوزی دې دې ځکه حکومت چې دې د خلکو आवाजونه چپکې لګیا دې په سوشل میډیا باندې د کمپنیانو په ذریعه نو ځان چې دې جمهوریت ته پاره یو ډېر لوی خطر ده
اسامه خلجی صاحب کواکی هم پاکستان دغه ګام واخلی لکه په یو وخت کې یوټیوب بلاک کړو په پاکستان کې بند کړو کوس ٹویٹر هم بند کی تاسو به سخ برګون وی
جی ټولو کې مخه خو ما په خیال کې ټویٹر بلاک شو نو ډېر زیات مظاهره وکي او خلک ډېر خپای ډېر غوسه وي او دین علاوه چې سیاسي پارټیان دي هغه هم ډېر زیات خپای ده چې دا هغه ټول ذات کار چې دی څنګه چې مخ کې وي په سوشل میډیا په ټویٹر باندې کیږي دین علاوه که تاسو ګورئ نو زمونږه چې کوم غیر ملکی مواد دے یا غیر ملکی چې خاص کل کمپنیاں دي کوم چې پاکستان کې انویسٹ کړي نو هغه به هم چې دی پاکستان سره بزنس بزاک نه کوي چای به وای چې دلته خدا ټویټر فیس بک یا داسې کمپنیاں چې دی آی ته دمه خطر ده نو کمپنیاں به ولې دلته نو پیسې یا چول غاړي انویسټمنټ کول به غاړي او دین علاوه پاکستانیانو ته هم ډیر زیات نقصان کیږي ځکه چې تاسو وګورئ نو سوشل میډیا باندې بزنس هم ډیر زیات کیږي آی ٹی کمپنیاں دي دین علاوه نور کمپنیاں هم چې دی هغه ټویټر فیس بک یوټیوب ډیر زیات استعمال کوي او هغه باندې هم چې دی ډیر زیات فرق پیوزي دی واځل نو ماته نه لګی چې دا مناسب وي حکومت لپاره ټویټر بندول
اسامه خلجی صاحب اخیری پښتنه هغه دا چې په پاکستان باندې د وړاندې نه داسې نیوکه کیږي چې د خیال د ازادۍ په ضد یې قدغنونه زیات کړي دي که په ټویټر باندې دغه شانته کې قدغنونه ولګي نو په نړیواله کچه به د پاکستان باره کې به خلک څه سوچ کوي
بالکل جی پاکستان خو یو جمهوری ملک دی او که جمهوری ملک کې داسې پابندیان ولګي په خلکو باندې خاص کر انټرنیټ زمانہ دا په انټرنیټ باندې کې چې ټولو کې لوی پلیټ فارمونو کې ټویټر راځي هغه که تاسو بند کړئ نو بیا د پاکستان شهرت باندې هم کافی خندا کیږي بار کا چې دا څنګه جمهوریت ده چې دې کې تاسو څنګه ازادي ده چې خلک چې دی ولې ځارې رایم هم نشي کولای
ډېر مننه اسامه خلجی صاحب
ډېر
مننه
ګرانو کتونکو او اوریدونکو، وایس اف امریکا ډیوا یو ساته خبری خبرونه دا وخت د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه انیخ پنیغه دوام لري. وړاندې کوو یو بل رپورت. د قبایلی ضلع مومندو څخه نږدې لس کاله وړاندې په کډوالو شو یو سل او پنځه سلویښتو کورونیو کې شپږ پنځوس بیرته ستنې شوې دي. په دې باندې یو تفصیلي رپورټ د ډیوا خبریال ارشد مومند وړاندې کوي.
د مومندو ضلع چارواکي وایي د افغانستان نه د مومندو کډوالو د واپسۍ لړۍ پیل شوې ده. د بره مومندو اسسټنټ کمشنر شیرعالم خان وایي یو سل پنځه څلوېښت کډوال خاندانونه به په مرحله واره توګه واپسي کوي. نن د تورخم د لارې څلور پنځوس خاندانونه واپس شو. دویمه مرحله کې به شپږ څلوېښت او درېیمه مرحله کې به پنځه څلوېښت خاندانونه واپس کیږي. افغانستان ته کډه شوی د سیمې یو ځای مشر ملک پیاز وای اوس امن پر ځای شوی دی او دغه کډوالو غوښتل چې خپلو علاقو ته راستانه شي.
حالات خراب شو نو په دې کې زیاتره خلک زمونږ د خوېزو او بیزو چې تاسو ته پاتې بیزي سیمه د ګوسړې سره تړل شوی دی. دغه روډ مخکې خلاص وو، اوس بند دی. نو دې پلو به چې پوسټونه زیات وو، پېښور ته بنو شو راتلی، لنډ به افغانستان ته واوښتل. در سره خپله ځمکه وه، رشته داران وو، خپلوان وو. نو زیاتره خلک دا په 2008 کې خو واوښتل. دلته به ګولۍ ورېدلې، حالات خراب وو. نو هغه خلک بیا هلته آباد شو. نو چې کله هغوی ته دا ښکاره شوله، اوس یاره زمونږ بیزو سیمه کې په مومند جاسې کې خاص کر بیزو خوځې کې خو پوره امن دی.
ملک پیاس په وینا دغه خاندانونو په سیمه کې موجود کورونه لا هم وران پراته دي او د استوګنې لپاره به ټینټونه او یا د خپلو خپلوانو ودانۍ کاروي. انتظامی چارواکي وایي د مومندو په قانوني توګه د کډوالۍ حیثیت ختم شوی دی او د ابډیمې لخوا به ورته هغه مراد نه ورکول کیږي کوم چې کډوالو ته ورکړل کیږي. خو تېره ورځ د ابډیمې ویان ډیوه ته ویلي وو چې د مومندو او باجوړ هغه خاندانونه چې کورونه یې وران شوي وي او امدادي پیسې ورته نه وي میلاو، د هغوی لپاره د دوباره سروې خبرې اترې روانې دي. ارشد مومند، وایس اف امریکا، ډیوا، شبقدر.
خبرمن اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډیوا ده. په د ډیوا رادیو د فیسبوک د لارې زمونږ روانه خبرونه په فیسبوک باندې هم ګورئ او د ډیوا رادیو د لارې هم دغه خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، په مردان کې یو بیا یو د و میاشتو حامله ښځه خپل خاوند او لیورونو وجلې ده. په پاکستان کې د بشري حقوقو د سار ډلې وای چې په زرګونو ښځې هر کال د کورنی تشدد ښکار کیږي. د ډیو رادیو همکار ماوس جلیل په دې موضوع باندې د خویندو د جرګې نومې تنظیم مشر تبسم عدنان سره مرکه کړې ده چې آیا په کورنی تشدد کې ولې کمین راځي او داسې قوانین شته چې د دغه ظلم او تشدد مخه ونیسي. راځي چې د تبسم عدنان دغه مرکه وورو.
خواتین تحفظ بل شتا بالکل پروت ہے پاگے کے داغو دا پارا چی دینو خا ایکٹی میں دین خدا قیتا داغی دا پارا دفات نفا دا دفاتو ہم چی دینو بلون پاس شوی دی مختلف سن بلون دی پاگے کے داغی امپلیمنٹیشن ہو کی گینا زکا اولتا تی تپوسی گوئے تدروغ گوئے گوارا والا رولتا آگا خدا چی دینو آگا خط ٹارچر شی نو دا دقا دا امپلیمنٹیشن دا نکی دو دا وجینا یا بیا زمونږ چم ایڈمنسٹریشن چې دی زمونږ وړی وړی تاڼې چې دی نو د یو ورکوټی ایف آئی آر نه یو مضبوط کیس جوړې دی شي. نو هغه ایف آئی آر کې هم داسې غلطیانې یا وکړلې شي او یا ټکو شي چې هغه د خودکشي کړي که چا وژلې که اوس خو ټرینډ هم راوتی دلته کې زه ډېر په طنز باندې ټولو ته چې دا یو ٹرینڈ دی چې اوږدي او بیا پانسی ولا ورکي یا زهر مړ کړي بیا وایي دا دي په خپل باندې خوړی چې بس خودکشي کړي ده. نو دا هغوی ته یو بله دغه په لاس ورغلې ده زمونږ په معاشره کې نه هغه خلکو له کوم چې د انسانانو زړه نه لري، کوم چې ضمیر نه لري، هغه هم لیټر آن چې دین هغه په پولیس ټانو کې په اف آی آر کې او پاغه کې هغه دومره کمزور یا اول دفات کټ کی چې ایون په 52 چړو باندې وحلی شوی یا جنې چې دا معمولی د 107 دفعه چې دین هغه ول نافذ ود نافذ کړی او په هغه سي هغه دای چې د ضمانت شي بس دوه کسه بس تاسو د کلی راشي او پټانه کې ودا گواہی ورکی چھے بے با آئندہ دا پارا یا دا تسا نقصان مرسے یا منگی ندا یا خوب اس خبر اخلاصا بیا دا قانون تا زور ہم نا دا دیت باندی ورلا منگا خبر وکڑلا شتے قوانین خو زمنگا تا ادارو کمزوری دا زمنگا دا نفاظ کمزوری دا دا آغی دا لاسا نو زمین چھے غلطی پا حاغ زی کی دا کمزی کی چھے آغا ایوانون کی چھے سوک ناستی او زمونږ نه ووت واخلي او بیا زمونږ د حفاظت او زمونږ د حق داریداری کوي او بیا غني الته چې خلی ګندلی
او ته بسم بي بيستاس په خیال ولې خزو په ذات تشدد ورس پر ورس سیوا کیږي
کچري امپلیمنټیشن ویری دی بلی نو کنه ځاګانی به ملاوي دي کم زمونږ ډپارټمنټ سی دا وی هم کوتا هی دا موږ په قانون نه پوهیږو موږ عام خلک یو زن چې یو عام خزای ما زن حسابم په هغه خلکو کې چې کارونه نه کوي او ځان ته ډېر خاص وي خو تاسو خو پوهېږئ کنه چې اوس کمال ان کیس چې سترګه زما نه ویستی ده تاسو ته خو اندازه کېدی شي کنه چې بې دې نه سترګه لړکړې ده یا تی پوزه کټ کړې ده یا لاس کټ کړې ده دا په رسا قانون کې دی شي نه هغه خبرې نه شته او کوشش ده زیاده سي زیاده دی چې بس شي نو شي دا پارټي دی نه دی موږ د تفتیش نه بچ شو هر سړی ځان لا ځان ثاني ګوري ځان ته لار آسان دی دا بلدا چې موږ ډپارټمنټ سره ګونه نشته دا وی تنخواګانی او دا هر څه دومره یې چې دا وی 15000 روپۍ تنخوا ده او ټول ورځ هغه په دین ورکی ولاړی نه تاسو ماته وایي چې دوه کسه شر وکی هو هغه وی د 15000 روپۍ تنخوا خاوندانی دا هم هغه ته یو کمیش ته هغه ته هم تکلیف ته ځکه ورځ ورځ په دې کې اضافه کیږي دا کمی نه دا خفي واکې
ډیره مننه تاسو ته تبسم مدنان بیبي
ثانک یو
قدر من اوریدونکو وایس اف امریکا ډیوا تغوګي غټ اختر هم رانزدې دي او د سارو د خستو داسې کورونه چې پاغه کې وړاندې نه ساروي نه ساتل شوی التم خلک د قرباني ساروي راولي خو ډاکټران دا وایي چې په دغه سارو کې د دغه سارو سره د اوسېدو په وخت باندې ډیرو خبرو خیال ساتل پکار دي ځکه چې یو وایرس دی کانګو وایرس داغه د لګېدو خطرې هم دی کانګو وایرس څه دی د دې د طبي علامات څه دي د ډیورډیو همکار مجاهد جواد په افغانستان کې د ډاکټر آریان حلیم سره په اسکایپ باندې یو ویډیو مرکه کړې ده راځي چې د کانګو وایرس او کانګو طبي په اړه باندې دغه مرکه وورو
د وایس اف امریکا دی وی قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو تاسو به د کانګو د وایرس په اړه هرومرو اوریدلې وی چې په 2018 کال کې په افغانستان کې 210 کسان پرې اخته شوی و چې لاغې ډلې څخه یو سلويخت کسان خپل ژوند له لاسه ورکړ او همدارنګه د پاکستان د بلوچستان څخه هم په تیرو کلونو کې چې کوم راپورونه راغلي و د دغه ناروغي له امله یو شمیر خلکو خپل ژوند له لاسه ورکړی و د همدې ناروغي په اړه د نور معلوماتو لپاره را سره له کابل نه ډاکټر صاحب آریان حلیم د اسکایپ لارې مل مشوي ډاکټر صاحب ستړي مشي
خیر اوسئ سلامت اوسئ
مننه ډاکټر صاحب د کانګو وایرس لکه مکیږي زمونږ تاسو په سیمه کې خلکو ته دغه وایرس د کوم لارې رسیږي
د دې قربا یا میزبان اصل کې وحشي او ځنګلي ځناور دي چې د دغه وحشي او ځنګلي ځناور څخه یو قسم خمنډر په واسطه چې په فارسي کې ورته خناوي د دغه خمنډر په واسطه باندې د پورنې ځناور ته یا قرآنی فاروی تا انتقالی گی بیا دی قرآنی فاروی تا دنده خمندک یا دنده تنی پا واسطه بانی انسانان تا انتقالی گی یعنی کلا چه انسان وچی چی بیا دغا ویرات اغا سالم شخص نروغ اولیشی
یعنی دغا ویرات لکه سنگ استاسو ویلی د خمندک یا زینو سیمو کې کېدې شي په بیلابېلو لهجو باندې خلګ ورته کنا یا ورګه یا غگانزا منګور او داسې نور نمونه هم یاد کی دا یو وړه خزنده ده او دا د سارویو په وړیو کې پیدا کیږي او لاغې لارې انسان ته راځي. کچیر ته انسان ته دا وایرس را ورسیږي نو کومې نخې نخانې په دغه ډول انسانانو کې لیدل کیږي؟ د ناروغۍ نخې نخانې څه دي؟
کله چې دغه وایرس انسان ته را ورسیږي نو د انسان په وجود کې شدیده سردردي، تبا، د عضلاتو یا د غړو درد، زړبدوالی، کانګې، سترګې د رڼا سره حساسېږي چې موږ ورته فوتوفوبیا ویلو، او غټه علامه چې ده خونګېزي ده یا وینې کېدل دي، خصوصا د پوستکې لاندې یو قسم ته خونګېزي منځته راځي چې هغه بدن کې یو قسم ته ګلابي رنګه سرې لکې پیدا کېږي چې د موږ په تبابه کې بېرته پرتې شاوې وي. د ورو ورو دا پرمختګ کوي، دغه خونګېزي د پوزې نه، د غوږونو نه، د خولې نه، حتی په غایطه موادو کې په داسې بول کې خونګېزي لیدل کېږي چې دغه بول چې د تور رنګ لاندې اخلي، همدارنګه اصالات لیدل کېږي.
ډاکټر صاحب، خدمه غوري، مسلمانان په لوی اختر کې قرباني کوي او سر له همدا اوسه زی منډې ته سروي رانیسي او د اختر په ورځو کې قرباني کوي، یعنی حلالوي، او کېدی شي د دغو سارویو په وړیو کې لکه څنګه ستاسو اشاره وکوله دغه خزنده وجود ولري، څنګه دوی کولی شي خپل ځان د دغه وایرس څخه بچ وساتي؟
د دې پریوینشن یا وقایه کې موږ دوه شیان په نظر کې نیسو. یو د دغه ناروغۍ د وایرس ناپلین چې د خمندک یا کانادا دا باید له منځه یوړل شي، چې دې کې د وزارت زراعت مسؤلیت ډېر زیات دی. یعنی کوم ځایونو کې چې څاروي ساتل کېږي، کوم ځایونو کې چې څاروي خرڅول کېږي او اخیستل کېږي، یعنی مطلب مې د څاروي منډۍ ده، دلته باید دوا پاشیان وشي. دوا پاشي په دوه رقم باندې کېږي. یو دغه مایع دوا پاشي ده چې دا اکثرا په اسمبلي کې چې څاروي هلته سمري، باید مایع دوا پاشي وشي. او بل دا چې د خاورې په رقم باندې، دوړې په رقم باندې دوا ده چې دا د څارویو په پوستکو باندې وهل کېږي، ځکه دغه خمندک یا کنه د څارویو پوستکي پرې نښلي او د څاروي وینه، یعنی د خوراک د څاروي وینه ده. کله چې دغه دوا د څاروي په وینه باندې، د څاروي په پوستکو باندې ووهل شي، نو دغه خمندک یا کنه له منځه ځي.
نو که چیرته ډاکټر صاحب په ډېرې بخښنې سره، که په یو څاروي کې دغه وایرس وي او خلک دا څاروی حلال کی قرباني وکړي، نو د په غوخه کې یا په وینه کې چې دا وایرس وي، څنګه کولی شي دا غوخه پاکه کړي؟ ځکه چې خلک قرباني کوي خو هغه غوخه خوري کنه. دسې لارې چارې هم که اردوونکو ته روښانه کړي لیدونکو ته، چې دوی څه وکړي دا غوخه څنګه پاکولی شي؟
ډېر ښه پوښتنه تاسو وکړه. ما غوښتل چې په دې موضوع باندې راشم، تاسو پوښتنه وکړه. کله چې څاروی حلال شو، دغه وایرس په تازه غوښه کې ډېر زیات دی. یعنی کله چې څاروی حلال شو، د څاروي په بدن کې یو اسیدوزیس منځته راځي. دغه اسیدوزیس په څلورو ساعتونو کې دا وایرس له منځه وړلی شي. نو په دې خاطر باندې بعض خلک داسې عادت لري چې کله څاروی حلال کی فورا تازه غوښه نه راوکاږي، خصوصا دغه ینه او جګر او زړه دا راوکاږي، بیا هغه نیم پخته او نیم خام خوري. دغه ډېر ضرر لري، دغه ډېر زر هغه وایرس روغ انسان یا سالم انسان ته انتقالولی شي او د یو انسان د ناروغېدو باید ګرځېدلی شي. او بل دغه کورونو کې چې کوم یخچالونه دي چې مثبت یو نه تر مثبت څلور درجې سانتیګریډ په څلورو ساعتو کې په یخچال کې دغه غوښه وساتل شي، هم دغه وایرس له منځه تللی شي. بل دغه وایرس د تودوخې په مقابل کې ډېر نو په دې د شي په باغ کې شو کې اندي د نیم پخته غوښه، دغه ته زداده توصيه کوم چې کوشش وکړي چې دغه غوخه څه صحیح پخه کی،
یعنی په دګ بخار یا پرشر کوکر کې باید پخه شي کنه.
بهترین شی دګ بخار، دغه دګ بخار چې دی تقریبا د دې حرارت چې دی د سلو نه هم زیاتیږي، نو هغه غوخه بیا خطر نه وسیږي، ولو هغه طالب مریض می هم انسان ته تاوان نشي رسولی.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب، کور مو ودان چې وخت مو راکړ په دې اړه به راتلونکو خبرونو کې بشپړ یو سات په دې موضوع وغږیږو په دې روغتیایي ستونزې باندې. کور مو ودان، یو نړۍ مننه.
سلامت تاسو نه مننه چې مو دم وخت دی.
قدرمن اوریدونکو او کتونکو، وایس اف امریکا ډیور ریډیو ته غوږی. که تاسو ډاکټر صاحب په مرکه کې مو اوریدل، که تاسو غوښه پخوئ نو په دیګ بخار یا پرشر کوکر کې هغه پخوئ نو هغه به نقصان تاسو ته نه درسي، هغه به دومره پخه شي چې که په هغه کې کم جراثیمي هغه به هم مړ شي. قدرمن اوریدونکو، په سواد کې د څارو به څنګه دي؟ ځکه چې هر کال چې کله غټ اختر راشي او خلک د قربانۍ لپاره ساروی اخلي، نو چې کوم گاکان یا غوي چې ساروی بیا ګران دي. په سواد کې هم دغه قصه، چې کوم خلک میلې ته راغلي دي د سارو اخیستو لپاره، غوي بیا دغه ګیلې کوي چې یو وار بیا لکه د نور کله د تیر اخترونو په څیر بیا ساروی ګران دي. د ډیور رادیو خبریال فیاض ظفر په سواد کې د سارو میلې ته ورغلي.
وای چې سکل زیات خلک ساروی نخلی او داخل کو قوت خریداری کم شوه ده. د کانجو سواد د سارو یو بیپاری اسمت وای چې د ډیرو ورځو نه موده میلې ته ساروی راوست دي او خلک ته پوس ډیر کوي او اخلي نه.
دلته را د مونږ شاله مورز د ساروی را سره ولړ دي او بس اغستو گا کو نه ته پوسونه ډیر دي اغستنیشته او مونږ اغستیم ګران دي. پنجاب نه یو دینه بل دینه راولو ولته ریټ څوک نه کوي وای ګران دي.
میلې ته د قربانۍ د پارا ساروی اغستون کی وای چې سکل ساروی ډیر ګران دي. میلې تر اغره علي شوای
او وړو کې سخی وی دغه وی داغه چې دی 55000 شپېته او دا یو کټه مو کتن داغه 95000 روپیه. لکه د غریب سړی د وس نه دا شی بس بار وته لري. نن سبا چې دی نو لکه قربانه د حد نو وته لري.
د غملې ته د سارو اغستو د پر راغله عبد الله هم د ګرانی ګیلکای
بدل ته په میله کې نن چې کوم ریټونه دي نو په دې ریټ باندې اغسته خو ډیر مشکل دي، ځکه چې ریټ ډیر زیات تیز دی. معمولی ساوری تپوس کې د دې سخی چې دین اور کله بچا تپوس وګونو سلویغ زره وي او چا به وکم سلویغ وي چا به درې کم سلویغ وي. نن چې موږ تپوس وګونو سوک 55 وي سوک 55 وي.
د سواد په حق له د نورو خارونو بیپاریان وای چې ټوله صبح کې سواد کې ساروی ارزان دي. د میلې ته چارواکو تر مخې د سواد په دې میله کې ګډ یا پیسا د لس روپو نه تر 15000 روپو پورې میلاویږي. د غرنګ سخی یا جوټه د 25 روپو نه تر 30000، عام سروې د 30000 نه تر 25000 او غټه میخه یا سنډه د 30000 روپو نه تر 140000 روپو پورې میلاویږي. سواد کې هم د قرباني د پاره د سارو د اغستو او خرڅولو سره سره د چړکو ټوکونو دکانونو هم ځای په ځای لګیدلې دي او خلک د قرباني د پاره چاړي چړکۍ او نور سیزونه هم اخلي. فیاض ظفر، وایس اف امریکا، ډیوا سواد.
ګرانو کتونکو او اوریدونکو، وایس اف امریکا ډیوا ټی وی د یو ساته خبری خپرونه هم دې ځای کې پای ته رسی. وړاندې کولو کې تکنیکی اړخ ته موږ سره ټیم کې ملګری وو پروډیوسر ارشد علی، دی ته ډیره مننه وایو. او تاسو چرته ځای ما سو شیبو کې بشپ په خیر پروګرام شروع شي. نایله محمد او مجاهد جواد به د پروګرام قربانه وي. د ټی وی د برخې نظم هم چلی
او زه بختور شه
سره د پروډیوسر ارشد علی تاسو نه اجازه غواړو. د خوده پامان.